به استودیو اومده تا یک برنامه دیگر رو به شما میزبانی کنه. خوش آمدید.
من بخیر و سید رانوریدون کوت هستم. سلام و نوای. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې تاسو د ازادي رادیو خبری پروگرام ته غوږ یاست. په دغه پروگرام کې اوري چې د افغان حکومت چارواکي وایي له هند پوځیان نه غواړي. نور مهم مطالب هم لرو. پروگرام د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړی دی خو مهم راپورونه تاسو ته خبرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سره ټکی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو به د راتلونکي اکتوبر په 11مه د افغانستان د تماس د ډلې کوربه وي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتې نمنونکو یا انویکټس په نړیوالو لوبو کې نن د یو د نقرۍ او یو د برونزو میډال وګټه. او د عراق په کردستان کې پرون دوشنبه له ټول پوښتنې وروسته د کرکوک سیمه ییزې ادارې پر تګ راتګ بندیز وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ماسکو به د راتلونکي اکتوبر په 11مه د افغانستان د تماس د ډلې کوربه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سرګی لاوروف په قول په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د تماس د سیمه ییزه ډله په افغانستان کې خپلې هلې ځلې بیا پیلوي. د ښاغلي لاوروف په وینا روسیې تل د افغانستان د شخړې د پای ته رسېدو او د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې ملاتړ کړی دی. د شانګهای د همکارۍ ټولنې تر مشرۍ لاندې د افغانستان لپاره د تماس په ډله کې د څه باندې 500 هیوادونو استازي شامل دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتې نمنونکو په نړیوالو لوبو کې نن یو د نقرۍ او یو د برونزو میډال وګاټه. دا لوبې د کاناډا په تورنټو کې پیل شوي او د نړۍ د ګڼو هیوادونو معلول سرتیري په څو رشتو کې سره سیالي کوي. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقي چې دې سیالیو ته ورغلی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي افغان لوبغاړو محمد عیسی اکبري او نصیر احمد حلیمي نن د وزن پورته کولو په برخه کې د نقرۍ او برونزو میډالونه ګټلي دي. د افغان لوبغاړو لوبې د کاناډا په وخت ماښام مهال شوي. د افغانستان په استازیتوب هم یو شپږ کسیزه ټیم دې سیالیو ته ورغلی. د فوټسال ملي ټیم بیا په ترکمنستان کې دی او نن د آسیایي سیالیو د دریم مقام لپاره د جاپان د فوټسال له ملي لوبډلې سره مخ کیږي. په ترکمنستان کې د آسیایي سیالیو د فوټسال په مسابقو کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې د چین، متحده عربي اماراتو، ازبکستان او ترکمنستان لوبډلو ته ماتې ورکړه خو په نیمه پایلوبه کې پر ایران وبایلله. د اورزګان چارواکي دا کوي چې ولایتي روغتون یې بیرته پرانیستی دی. دا خبره د اورزګان د عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل ازادي راډیو ته وکړه خو ویې ویل لا هم 50 روغتیایي مرکزونه تړلي پاتې. د اورزګان عام خلک بیا د روغتیایي مرکزونو په بندېدو انتقاد کوي. د دوی له ډلې یو تن د خان په نوم داسې وایي:
زما د ورځ هم سره وای د فرمانه کوي چې شپخانه بندک او کدار کمی سر خلاص چې والي صاحب ته په وژنګ دلته شپخانه بنده دا خو ته سبب اچو ولسوالي لکه ولسوالي بازات راځي چې لا کاوزه سبا وا چې لا کنده.
په روزګان کې لاس ورځ رئیس روغتیایي مرکزونه تړلې دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دا مرکزونه د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي په سبب تړلې. افغانستان او چین په خپل منځ کې د نوري فایبر د غزولو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر شهزاد آریوبی پرون دوشنبه په کابل کې وویل د افغان او چینایي ټلیکامونو ترمنځ موافقه د مخابراتو د وزارت په استازیتوب په چین کې د افغانستان سفیر جانان موسازی له چینایي چارواکو سره لاسلیک کړي.
د نوري فایبر کې بل به د واخان لاره تر فایز آباد پورې چې 450 کیلومتره د کیبل د افغانستان په خاوره کې او 100 کیلومتره د چین په خاوره کې تیریږي.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د سرپرست وزیر په خبره په دې پروژې په 50 میلیون ډالر لګښت راشي. ښاغلی آریوبی هم درځو ویل دی وی بلې موافقه پر اساس چې د چین، افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ لاسلیک شو د ورېښمو پر لار باندې نوري فایبر د غزولو ژمنه عملی شي. ورزو د نړۍ خبرونو ته. د عراق په کردستان کې پرون دوشنبه له ټول پوښتنې وروسته د کرکوک سیمه ییزې ادارې پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د کردستان د ټول پوښتنې کمیسیون ویلي د رای ورکولو په شرایطو برابر نږدې 70% وګړي په ټول پوښتنه کې ګډون کړی دی. د ترکیې پوځ پرون ناوخته تایید کړ چې دغه هیواد او عراق به د عراقي کردستان د پولو په اوږدو کې د ترکیې په خاوره کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. ایران هم ویلي له کردستان سره خپلې پولې بندوي. په دې اړه وړاندې هم تاسو ته جزئیات لرو. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر هغه خبرې چې ګواکې امریکا ورسره د جنگ اعلان کړی بې ځایه دي. د امریکا د ولسمشر ویاندوی سارا سندرز 3 ساعته وروسته له دې خبریالانو ته په دې باب خبرې وکړې چې د شمالي کوریا یو جګپوړي ډیپلومات ادعا وکړه پیونګیانګ حق لري د ځان د دفاع وکړي او یا د امریکا جنگي الوتکې حتی د شمالي کوریا له حریم څخه د باندې وغورځوي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندوی وویل دا ادعا بیخي ناسمه او بې ځایه ده. تر دې مخکې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر زی یونګ هو په نیویارک کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل امریکا ته د ځواب ویلو لپاره ټول انتخابونه د دوی په میز دي. او د روسیې دفاع وزارت وایي یو روسی جنرال چې د سوریې د حکومتي ځواکونو د سلاحکار په توګه کار کاوه د دغه هیواد په ختیځ کې وژل شوی دی. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د خپل هیواد دفاع وزیر په قول وویل د ګر جنرال والیری اساپوف د سوری پوځیانو د قماندې په پوسټه کې وو او د دیروزور ښار د آزادولو په عملیاتو کې د قماندانانو څارنه کوله چې د سختدري زله لوري د هاوان په ویشتل شوی مرمۍ ولګېد او وروسته سا ورکړه. خبرونه مل آزادی رادیو وردل د خبرونو تفصیل د آزادی رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې هم کتلی شئ. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک آدرس دی. رازو لومړی مطلب ته، د افغانستان حکومت وایي د هند پوځي ځواکونو ته اړتیا نه لري ځکه چې په خپله کافي اندازه سرتیری لري. د افغانستان حکومت اجرایي ریاست ویاندوی مجیب الرحمن رحیمی دا خبره وروسته له دې آزادی رادیو ته وکړه چې هندي رسنیو ویلي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس بل هندي چارواکو سره په نننۍ غونډه کې له هغوی غوښتنه وکړي چې دا هیواد افغانستان ته پوځیان ولیږي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د امریکا دفاع وزیر به له خپل هندي سواري سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. جیمز ماتیس تیره شپه هند ته ورسېد او ټاکل شوی دی چې د دغه هیواد له چارواکو سره نن خبري پیل کړي. ځینو هندي رسنیو ویلي چې ښاغلی ماتیس به له هنده وغواړي چې افغانستان ته پوځیان واستوي. که څه هم په دې اړه تر اوسه پورې د امریکا حکومت او دفاع وزارت یې رسماً څه نه دي ویلي، خو هندي رسنیو ویلي چې جیمز ماتیس به په افغانستان کې د هند د رول د زیاتېدو غوښتنه وکړي. تر دې وړاندې د اګست د میاشتې په پای کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي و چې امریکا په افغانستان کې د هند د رول د پراختیا غوښتونکی دی. خو په کابل کې د اجرایي رئیس ویاندوی مجیب رحیمی آزادي رادیو ته وویل نه پخوا او نه هم اوس په افغانستان کې د هندي پوځیانو د حضور غوښتنه شوې ده. په افغانستان کې د هند پوځي حضور بحث یا له هندوستانه دا غوښتنه چې افغانستان ته ځواکونه ولیږي نه پخوا شوې او نه اوس په اجنډا کې شامل ده. افغانستان کافي شمېر پوځیان لري. د په عین حال کې ویل چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اساس به افغانستان ته نور ځواکونه راشي چې د افغان امنیتي ځواکونو اړتیاوې به پوره کړي. هند ته د ښاغلي ماتیس سفر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د دفاع وزیر لومړنی سفر دی. دوی به په هند کې 3 ورځې تیرې کړي. هند افغانستان په بیا رغونه کې مهمه ونډه لرلې ده. تر اوسه پورې دغه هیواد له افغانستان سره په بیلوبیلو برخو کې $3 میلیارد مرسته کړې ده. خو پاکستان تل په افغانستان کې د هند پوځي رول په وړاندې حساسیت ښوولی دی. که هند افغانستان ته ځواکونه واستوي د پاکستان احتمالي غبرګون به څه وي؟ په پېښور کې مشت خبریال او د سیاسي چارو کتونکی رحیم الله یوسف زای وایي چې پاکستان به ځوابي اقدامات وکړي.
پاکستان کې د شي چې د په مقابل کې د هم څګامونه پورته کی. مثال په توګه باندې د پاکستان د لارې چې کوم افغانستان ته د امریکای او ناتو ځواکونو ته رسد کیږي، سپلای کیږي، هغه کې رکاوټ راشي، یا د افغانستان د امن په حق لای چې پاکستان ویلیو چې طالبان او د افغانستان حکومت ترمنځ د امن مذاکراتو کې پاکستان به خپل مرسته کوي کې د شي دغه نه لاس پورته کی.
د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی هم تیره اونۍ په نیویارک کې وویل چې پاکستان به په افغانستان کې د هند پوځي او سیاسي رول ونه مني. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د هند دفاع وزیره میرمن نرمالا سیتارامن به په پاکستان کې د تروریزم او په سیمه کې د چین پر رول هم خبري وکړي. پینتاګون هند ته د ښاغلي ماتیس د سفر په درشل کې په یو خبر پاڼه کې ویلي د امریکا دفاع وزیر هند ته د یو داسې مهمه او اغیزمن شریک په سترګه ګوري چې د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو لپاره د آسیا په جنوب کې اغیزمن کار کوي. په دې خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې د امریکا دفاع وزیر به په افغانستان کې د ولسواکۍ ثبات او سوکالۍ لپاره د هند رول وستایي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
مننه چې ازادي رادیو ته واګیست. زموږ فیسبوک پانه هم ګورئ، هلته هم تازه خبرونه تاسو ته سبتو. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک آدرس دی. همداراز azadiradio.com ویب پانه مو ده، هلته هم خبرونه او راپورونه لیدلی او لوستلی شئ. اوس هم نوریاس نوری ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلي، تر هغې وروسته د ازادي راډیوي مجله مه هیروئ.
ډلې بیست ورځپاڼه د افغانستان په اړه خیالي سرتیری د طالبانو پټه وسله تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي. یو سرسخت دښمن ته ماته ورکول ګران دي. په تېر بیا کله چې ورسره په جګړه کې یاست او د خپلو ځواکونو یو شمېر مو هم خیالي وي، ماتول ناممکن دي. ډلې بیست دغه مطلب د تحقیقاتي ژورنالیزم د ادارې په همکاري خپور کړی او په هغه کې د هغه امریکایي سرتیری کیسه کوي چې په 2009 میلادي کال کې د هلمند ناوې ولسوالۍ ته تللی و. فرانک بی جو په یاد راوړي چې ناوه هغه وخت څومره خطرناک ځای و، سم لکه د یو جنګي فلم وروستۍ صحنه. د ناوې د امن کولو لپاره جګړه ډیره سخته وه او بی جو چې د مرین احتیاطي سرتیری و، په ناوه کې د اوسېدو په جریان کې د خپل یو نږدې ملګري په ګډون د خپلو څلورو همکارانو د وژل کېدو شاهد و. د ډلې بیست په لیکنه هغه ټولې چې بی جو پکې خدمت کاوه وکولی شول چې ناوه امن کړي او هغه په هلمند کې د امریکا د بریا یوه بیلګه وګرځوي. خو اووه میاشتې وروسته چې ټوله یې له ناوې ووت، د هلمند څو ولسوالۍ یو په بل پسې د طالبانو لاسته ولوېدې. بی جو هلمند و چې ناوه له ورته سرنوشت سره مخامخ نه شي، خو په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره طالبان ورو ورو مخته ولاړل او دغه ولسوالۍ هم د 2016 کال په اکتوبر کې ونیوله. ډلې بیست وړاندې لیکي دا چې ولې داسې وشول، په دې اړه ډېرې څېړنې شوې دي. د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې دا موندلې چې په افغان امنیتي ځواکونو کې پراخ فساد د دغې ناکامۍ یو عمده دلیل و. ډېر لیدل شوي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سرتیرو شمېر له هغه څه چې د کاغذ پر مخو ډېر کم و. د ورځپاڼې په لیکنه ناوه بالاخره د روان کال په جولای میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي هوایي ملاتړ کاوه بیرته آزاده شوه، خو وضعیت تر اوسه نازک دی. ډلې بیست لیکي طالبانو په ټول افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې له فساد او د هغوی له کمزوري رهبرۍ د ځان په ګټه استفاده کړې ده. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د 3500 نورو سرتیرو د استولو ژمنه کړې، خو تر هغو چې پر اصلي ستونزه چې هغه په امنیتي ځواکونو کې د خیالي سرتیرو او د پراخ فساد موجودیت تمرکز و نشي، د هیواد د نور سرتیرو لیګل به بی معنی وي او د امریکایي ځواکونو لاسته راوړنې به له خطر سره مخامخ وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په افغانستان کې د امریکا په وزي هڅو ته پام اړولی او لیکي په هره ستونزه کې تل یوه آسانه او خیالي حل لاره وي. د امریکا دفاع پخواني وزیر ډونالد ترامپ هم داسې یو تصور درلود او اوس یو شمېر ډیموکراتان هم ورته فکرونه لري چې کیدای شي د یاغیانو ضد جګړه د بې پیلوټ الوتکو، ځانګړو ځواکونو او د کروس توغندیو په ذریعه مخته یوړل شي. نیویارک ټایمز لیکي د پنټاګون دغه زوړ خیال چې ګواکې په اډو کې د زیاتو سرتیرو په لرلو او په زغروالو وسیلو کې د هغوی په استولو سره کولی شي بد خلک ووژني او طالبان مات کړي، یوازې یو خیال دی او بس.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د میرمن نانسی دوپری د ژوند، فرنګي فعالیتونو او څېړنو په باره کې مفصل رپورت اورئ. ل شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین سره مرکه.
زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینې علت یې همدغه زما دننه په وجود کې وجودي عذاب دی.
دوه لنډ حکایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پایله خبرونو کوو. یوسف خان زدرنگ د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په زابل کې مرغه مجله چاپ شوه. مرغه درې میاشتنۍ خپلواکه کلتوري مجله ده چې د اسلام احمد زاهد په مدیریت له چاپه راووته. په هغه غونډه کې چې د مرغه مجلې د لومړۍ ګڼې د مخکتنۍ په مناسبت د کالات په ښاروالۍ کې جوړه شوې وه، لیکوالو مرغه مجله د ولسونو د یووالي او وحدت محور وبلله. د ښاغلي زاهد په وینا دوی هڅه کوي چې دا مجله له نویو او تازه مطالبو سره تر ټولو ورسوي. په ملي ګالری کې د انځورګرۍ نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د وږې د میاشتې په 28مه نېټه هنر خبرې کوي نندارتون په ملي ګالری کې پرانست. په دې نندارتون کې د دریو تنو انځورګرانو 22 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. په روان کال کې د ځوانو هنرمندانو تر شلو ډېر نندارتونونه په ملي ګالری کې جوړ شوي دي. په هرات کې د نوی نظر په نوم هنري نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون د جوړونکي نذیر احمد خیرخوا په وینا د غواړي د انځورونو په جوړولو سره د هرات ولایت تاریخي میراثونه څلې او ودانۍ معرفي کړي. په دې نندارتون کې د هرات ولایت د 250 تاریخي ځایونو انځورونه نندارې ته ایښي وو. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د امیر جاوید زرغم په وینا په هرات کې هر کال په لسګونو نندارتونونه جوړیږي چې په روان کال کې دا نندارتون تر ټولو غوره وو.
په کابل کې د مهرګان په نوم د هنري او داستاني فلمونو دریم نړیوال جشن جوړ شو. زموږ همکار خان محمد سین دې جشن ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنګونو او مالي ستونزو سره سره د دې هېواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاري ساتلي دي. د دغه فلمونو جشنواره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمایي علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره وارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
دو بوبل په مجموع کې 350 کورنی و بهرنی فیلمونه د جشنواره په دفتر کې ثبت شول چې 22 فیلمونه سیالی ته وړاندې شول. له دې جملې یو د غوره فیلم په توګه او د فیلمونو اته نورو برخو د غوره برخو په توګه جایزې ترلاسه کړې.
های برتر جایزه دریافت نه.
د خغلی کیان په خبره د مهرګان فلم دا درېم جشنواره ده چې په وروستیو څو کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغو فلمونو کې من و ازرایل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړې او همدارنګه با احتیاط بران، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه وو چې هنری او تخنیکی برخو جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالي ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلې، خو دوی هسې تیزي کړي چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل
70 ساله شد سینما در افغانستان قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
دوبل په افغانستان کې سینما اویا کلانه شو خو قانونی نه ده او کله چې قانون او مقرره نوي د مالی وزارت نشي کولای چې بودیجه ورکړي. مونږ دغه قانون د لیکلو په وروستي پړاو کې یو چې ممکن په یو میاشت کې عدلی وزارت ته وسپارل شي. مونږ به د دې قانون لمخې فلم او سیریال تولید کړو.
فلم تولید کړم، سیریال تولید کړم.
دا په داس حال کې د چنن سبا د هیواد په یو شمیر لویو خارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي.
د جلال آباد ښار کتاب پلورونکي وایي نن سبا کتابونه ډېر چاپیږي مګر د مطالعې مینوال کم شوي دي. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواري د جلال آباد کتاب پلورونکي پوښتلې. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د جلال آباد ښار یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې مشر زاهدالله وایي اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمېر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. دی وایي که د مطالعې فرهنګ ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅېږي.
په نورو نړۍ ته چې موږ ګورو موږ همدې ګاونډي پاکستان ته چې لاړ شو یا بل ملک ته چې لاړ شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو هلته چې یو کتاب چاپ کېږي اقلن لس زره دانې چاپ کېږي اول چاپ هغې دا کم دغه دی او مونږ چې چاپ کوو مونږ زر کتاب چاپ کوو دا زر کتاب مونږ ته به کلونو کلونو پروت دي. هغه کتاب مونږ ډېر ښه ګڼو ډېر ښه دغه ورته وایو چې دا کتاب ډېر ښه خر شو ډېر خوښ کړو خلکو چې په کال کې ووځي. یعنی مونږ چې نور ته وګورو هغې لس زره او شل زره او دېر زره دانې په جمعو میاشت کې خرڅوي خو مونږ زر دانې په کلونو کې نه شو خرڅولی نو دوی هغې ته چې وګورو مطالعه ډېره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. شمیر ځوانان او محصلین هم دا منی چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات ناامني او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخېدل د دې لامل شوي چې د مطالعې فرهنګ کمرنګ کړي.
نوم یې عبدالله دی او د ننګرهار د انجینرۍ پوهنځي محصل یم. د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقې په یوه خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري او په ډېر تقریبا اکثر وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغول وي دوی دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې د هغې په کتابونو ته مطالعه وکړي یا وخت خپل کتابونو ته ورکړي. او بله خبره ده چې تشویقي بڑه نشته. که چېرته ښوونځي دي او که چېرته پوهنتونونه دي د استادانو لخوا یو څه اندازه فشار په محصلینو باندې بیا هم راوړل کېږي خو تشویقي بڑه ډېره زیاته کمه ده.
زما نوم محمد شفیق دی. زمونږ په ټولنه کې ډېر خلک تعلیم نه لري چې هغوی ته چې بیا د کورنۍ لخوا ورته وویل چې تاسو در سره علاقه ولري او په همدې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډېر نور عوامل دي چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضح خبره ده څوک چې مطالعه کوي د هغې به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الیار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی واوسي نو په پیل کې دې د اروایي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي واوسي او ځواکمن واوسي نو په کار ده چې ځینې اروایي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته کوي هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري هغه لزان سره وخت واخو لري او شاید دوی ته ډیره زیاته انرژي ورکړي د توسله ورکړي او دوی د فکری پرمختګ او د فکری ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کیږي او په دې برخه کې له خونځیو نیولې تر پوهنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کیږي. که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په څیر تر یوه حده رواج و خو نوي ټکنالوژي په راتګ سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په ګیمونو بوخت شول. د کتونکو په ان همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګ مستقیما منفي اغیز غورځولی.
د خیبر پختونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نومونو د دوو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وشوه چې د سوات او خیبر پختونخوا د بېلابېلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو برخه پکې اخیستې وه. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح‌الله مومند دې غونډې ته ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د خیبر پختونخوا صوبې په سوات سیمه کې په ټپه کې مادي فولکلور او په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې په نامه د دوو نو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه چې د سوات او خیبر پختونخوا د بېلابېلو سیمو لسګونو لیکوالو شاعرانو او مدني فعالانو پکې برخه واخیسته. د دغه دواړو کتابونو چې د مخکتنې غونډې د دوشنبې په ورځ د سوات په منګوره ښارګوټي کې د سواستو هنري او کلتوري ټولنې په مرسته جوړه شوې وه. لیکوال شاه وزیر خان خاکي نومېږي. د دغه کلتوري ټولنې یو غړي طاولا جان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شاه وزیر خان خاکي دغه دوه کتابونه د منځپانګې په اړه وویل. دا کتابونه د پښتو پر کلتور او فولکلور لیکل شوي چې په سوات کې د ماشومانو د پخوانیو لوبو او په ټپو کې د مادي فولکلور موضوعات پکې څېړل شوي دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي.
لومړی کتاب چې دی هغه پښتو ټپه کې مادي فولکلور
دغه کتاب محتوا دا ده چې په پښتو ټپه کې چې څومره د مادي فولکلور ذکر شوی دی نو هغه ټولې ټپې هغه راجبه کړي دي او د دغه مادي فولکلور په حواله باندې په ډېرې زیاتې خوندورې او ګټورې خبرې کړي دي. دویم کتاب چې دی هغه په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې دا هغه لوبې دي چې د سوات ماشومانو به پوړکوالي کولې دغه ولسي او علاقایي لوبې دي نو په دې باندې هم دغه ملګري ډېر زیات خوندور بحث کړی دی او دغه دواړه کتابونه چې دي نو د پښتو په فولکلوري ادب کې یوه ډېره لویه زیاتوالی ده.
د غونډې ځینې ګډونوالو لیکوالو او شاعرانو د غونډې ته ویناوې هم وکړې او د پښتو فولکلوریک ادب د ودې په لړ کې د شاه وزیر خان خاکیه سره وستایله. یوې ګډونوالې عذرا نفیس یوسفزی په دې اړه غونډې ته په خپلې وینا کې ویل،
زما په خیال چې دا پښتو کلتور ته، پښتو ثقافت ته او پښتو ژبې ته یو ډېر لوی اساس ده او پکار ده چې داسې کتابونه نور هم ولیکل شي، تفصیل سره ولیکل شي.
تو کتابونو لیکوال شاه وزیر خان خاکی غونډه ته په خپل وینا کې د فولکلوریک ادب ډګر ډېر پراخ وباله او په دې اړه کې د خپل کتابونو چاپول یو وړه هڅه وبلله.
یقینا چې دا میدان ډېر وسیع دی، خو ما تاسو ته اول دا اعتراف کوم چې د یو فرد به هم دغه کوشش
پر مقالو او وینا سربېره په دغه غونډه کې ګډون کوونکو شاعرانو مشاعره هم وکړه. د یادونې وړ ده چې دغه مخکتنې ګډونوالو د غونډې په پای کې د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت وغوښتل چې د سوات ادبي کړیو د ادبي او هنري هلو ځلو لپاره د ودانۍ جوړه کړي او همداشان د په سوات پوهنتون کې پښتو څانګه هم پرانیزي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان مینه نانسي دوپری به ویل، دا منم چې په افغانستان کې د کار شرایط سخت دي خو ځوانان کار کوي او اوس خپل غاغم اوچتولای شي، دا لویه خبره ده. میرمن نانسي دوپری شاوخوا اوس 25 کاله د افغانستان د تاریخ، فرهنګ او لرغونو آثارو په باره کې لیکنې وکړې. د تلې د میاشتې په 19 نیټه د ناروغۍ په بستر کې په داسې حال کې وفات شو چې څو کتابونه یې له کټ سره ایښي وو. نانسي دوپری کله افغانستان ته راله او په کومو برخو کې ډېر کارونه کړي دا په دې رپورت کې اورو.
نومیالی افغانستان پیژندونکي نانسي دوپری د وږي په 19 نیټه د کابل په روغتون کې وفات شوه. نانسي دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه او لوړې زده کړې د نیویارک په کولمبیا پوهنتون کې کړې وې. میرمن دوپری او د هغه خاوند کلونه کلونه د هندوکش په شاوخوا کې د پخوانیو تمدنونو د آثارو د موندلو او مطالعې لپاره په سفر تیر کړل. کله چې افغانستان ته روسان راغلل، دوی پېښور ته ولاړل او هلته بیا میرمن دوپری د افغان کډوالو لپاره په کارونو بوخته سوا. د میرمن نانسي دوپری خاوند ډیر کلونه مخکې مړ سوی وو او دې په وروستیو کلونو کې د کابل پوهنتون د فرهنګي مرکز چارې سنبالولې. په دې مرکز کې هغه تاریخي اسناد او عکسونه ساتل کیږي چې نانسي دوپری او خاوند یې لسیزه په خوا راغونډ کړي وو. زموږ همکار همایون هیبات په افغانستان کې د نانسي دوپری د تحقیقاتو په ارتباط د علومو اکاډمۍ له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې پام ورته راړوم.
نن سچ دوپری څو ورځې مخکې وفات شوه. هغه افغانستان ته داسې کارونه کړي دي چې پس له مرګ خلک د هغه په اړه د خبره کوي، خو په ژوندونه افغانانو ډیرونه پیژندله. که د اغلی دوپری په اړه ته وایي چې څوک وا او څه وکړل.
میرمن دوپری دلو دوپری میرمن و دواړه لرغون پوهانو، تاریخ پوهانو او بلاخره افغانستان تراغلی و افغانستان پیجندون کی و د افغانستان د پاره دواړو ګن خدمتونه وکړل. د افغانستان په تاریخ و لرغون پوهنه آثار ولیکل او د افغانانو سره دومره نږدې شول چې افغانستان نور دوی خپل کور وباله. البته لوی دوپری وفات شو، لیکن وصیت یې دا و چې د ده خاورې باید دلته په افغانستان کې خښی شي. او نانسي دوپری هم دلته پاتې شوه، 55 کاله د افغانانو په خدمت کې وه. او کله چې ورته وویل شول چې بیرته امریکا ته ستنه شي، وی نه منله او وی ویل چې زه به همدلته په افغانستان کې وم. دې علاوه د دې نه چې دوی دواړو د افغانستان د تاریخ و لرغونپوهنې په باب ډېر آثار ولیکل، کله چې په افغانستان د شورویانو تیری وشو، دوی هم د مهاجرینو سره پېښور ته ولاړل او هلته په پېښور کې د افغانستان د فرهنګي آثارو د ساتلو په برخه کې ډیر زیات کار وکړ، ډیر زیات خدمت یې وکړ. د افغانستان آثار چور شول او یوړل شول، د قاچاقبرانو لاس ته ولوېدل. لیکن دوی هڅه وکړه چې هغه تر کومه حده چې لاس رسیږي هغه راټول کړي، خوندي کړي، وساتي. هماغه و چې نانسي دوپرې د اکبر په نامه یوه مؤسسه په پېښور کې دای د مؤسسینو نه وه، یوه مؤسسه یې جوړه کړه. په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثارو دا راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هڅې وکړې، او هغه آثار چې د دې ځاینه قاچاق شوي وو د هغو په پیدا کولو او بېرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډېره ښکلې پروژه جوړه کړې، یو پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول، یو کلي ته به وړل. د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل، به بیرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کوه. او هغه کتابونه یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو پکار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب پکار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام پکار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به غونه به کتاب وخت او بیا به هغو زحمه ورکول، هغه کتاب به چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده. د دې کتابونو د چاپ و تهیې په آیت کې زه هم وم. هغه وخت موږ دا کتابونه شروع کړلوس تقریبا د 300 نه د دې کتابونو شمېر راوخته، یعنی اوس هم هغه سلسله روانه ده، خپری. او بالاخره دې چې کوم آثار ټول کړي وو د افغانستان، هغه یې کابل ته راولېږدول. دلته یې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو منبع نوم ورکړ، او دلته یې ځای په ځای کړل، ټول یې ډیجیټل کړل او په کمپیوټر ته یې ورسول چې د دنیا په هر ګوټ کې خلک استفاده ترې کوي. دا یو لوی مرکز دی چې د سر جمال الدین د قبر سره په کابل پوهنتون کې جوړ شوی. او پرون یوې علمي غونډې چې د پوهنتون استادان او نور پوهان پکې وو، بالاخره پریکړه وکړه چې دا مرکز د دې په نامه شي. د افغانستان د معلوماتو مرکز اوس د نانسي دوپری د مرکز په نامه ونومول شو.
د جګړو په کلونو کې اوس ډېر افغانان بهر ته لاړل او ځي، خو دوی په دغو ورونو کې دلته په افغانستان کې پاتې شول یا پېښور ته لاړل، دوی کومې خبرې علاقه مند کړل یا مجبور کړل چې دلته پاتې شي او کار وکړي؟
دی 50 کاله په افغانستان کې خدمت کړی. کله چې افغانستان ته راغله د افغانستان سره مینه پیدا شوه، یعنی د یوې لیوانۍ مینې په اساس دا دلته پاتې شوه. امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دی ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډېره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي او همدلته به خښېږي.
دوپرې چې د افغانستان په اړه څه لیکلي او کوم معلومات یې چې راټول کړي، دی هڅه کړې چې د افغانستان کوم تصویر نړۍ ته وښيي؟
دوی ډېره هڅه دا کړې چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وښيي، او دا ثابته کړي چې افغانستان یو ډېر لرغونی هېواد دی، او د لسهاوو زرو پخوانه دلته آثار موجود دي. مثلا د دې میړه لوی دوپرې په افغانستان کې یوه داسې مجسمه پیدا کړي چې 40,000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکۍ تیږه د 6 انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی، یو بله تیږه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده، لیکن ډېره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 40,000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او هغه دغه هغه ژوند دی ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړ شوی. همداراز د افغانستان د غارمیشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي، هغه آثار چې دغوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه، او دغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دې یو لوی کار چې کړی دی، لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي او هغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي. همداراز دغو نه وروسته یې 56 نور کتابونه لیکلي چې د افغانستان لرغوني آثار پکې معرفي شوي دي، او په عین حال کې یې وسه کړې ده چې د افغانستان زاړه آثار او کتابونه ده راغونډ کړي او په دې خپل مرکز کې یې وساتي.
په افغاني ټولنه کې ښځې له تعلیم او کار څخه ډېر وخت راګرځول کېږي، د دې کار افغاني ټولنې ته څومره مهم دی او څه پیغام لري؟
دی په افغاني ټولنه کې ځکه ښه کار کولی شو چې دا یوه میرمن وکولی شوی چې د افغاني میرمنو سره د نږدې نه وګوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی مشکلات ولیکي. په دې اساس دی د افغاني میرمنو سره ډېر نږدې ژوند کړی. د افغاني میرمنو په تعلیمي فعالیتونو یو کتاب لیکلی، ډېر نادر عکسونه یې پکې راټول کړي. نو په دې اساس د دې رول د افغاني میرمنو په تنویر کې ډېر زیات دی.
میرمن نانسی دوپیری شاوخوا 40 کاله د افغانستان د ملي موزیم له پخوانی مشر عمر خان مسعودی سره کار کړی دی. ښاغلی مسعودی په اړه وایي:
کله چې زه افغانستان ملي موزیم سره مې رسمي اړیکه ټینګه کړله او هلته مې ماموریت واخیسته، دغه وخت نه زه د نانسی سره معرفت لرم. نانسی د افغانستان د ملي موزیم سره همیشه نږدې اړیکې ساتلې دي، ځکه تاسو پوهیږئ کله به چې آثار د لرغونپوهانو په واسطه د لرغوني ساحې نه لاسته راتلل هغه به یې ملي موزیم ته سپارل. نانسی دوه کاره وکړل چې اول د افغانستان د تاریخ په برخه کې ډېر تحقیقي کار کړی، دومه دا چې د افغانستان د ملي موزیم دپاره یې په انګلیسي ژبه یو راهنما د موزیم د یو کتاب تدوین کړ چې دا ډېر اړین و. تاسو ته به معلومه وي چې د مرحوم ظاهرشاه او همدارنګه داود خان په وخت کې افغانستان کې سیلانیان ډېر زیات راتلل. د نانسی دغه د انګلیسي ژبې راهنما د موزیم دپاره ډېر زیات علاقمندان پیدا کړل چې خارجي سیلانیان به راتلل، د دې کتاب نه په مطالعې سره د افغانستان د ملي موزیم نه به یې لیدنه کوله. دوی به خورا زیات معلومات د دې کتاب په واسطه سره د افغانستان د تاریخ په برخه کې لاسته راوړل.
د ښاغلي مسعودي په وینا، نانسی دوپیری په افغانستان کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې ملي موزیم ته د ملي موزیم د لوټ شوي اثارو د بېرته راستنولو په برخه کې خورا ډېرې هڅې کړې دي. ښاغلی مسعودي وای، نانسی دوپیری په هغه وخت کې چې په کابل کې تنظیمي جنګونه وو، دا بله پېښوره کابل ته راتله او د موزیم د اثارو په باب یې موږ ته مشورې راکولې. همداراز دې له خپل شناخت څخه یې چې له نړیوالو فرهنګي مرکزونو سره یې درلود د افغانستان په ګټه ډېره استفاده کوله.
د یادولو وړ ده کله چې دا جنګونه شروع شول، په دې برخه کې هم نانسی ډېره فعال رول لوبولی ده. زه په یاد لرم په ډېرو سختو شرایطو کې به نانسی کابل ته راتلله، د افغانستان د ملي موزیم د مسلکي کارکوونکو سره به اړیکې درلودلې، مشورې به یې ورسره کولې. دغه اثر چې لوټ شوي د دې بېرته پیدا کولو را بېرته ګرځولو کښې دې خورا لویه ونډه اخیستې ده چې زه د دې نه ډېر شکرګزاره یم. خصوصا تاسو ته به معلومه یي چې په 1994 کال کې کله چې د ملل متحد د سرمنشي ځانګړی استازی میسوری سوتوریس کابل ته راغی، هغه د افغانستان د ملي موزیم د لوټ کېدل نه دا خبرونه نه څه اورېدلي او د مطبوعاتو نه هغه د مخالفونو د لیدرشپ نه دا غوښتنه وکړه چې اجازه ورکړي چې ملي موزیم نه لیدنه وکړي. کله چې هغه ته دا اجازه ورکړل شوه، په هغه وخت کې د افغانستان د ملي موزیم معاون نجیب الله پوپل د دوی سره هم حضور درلوده. دا موزیم چې په ډېر بد حالت کې ولیده، میسوری سوتوریس یو اعلامي مطبوعاتي اعلامیه او په زمین کې یو انټرویو د مطبوعاتو سره درلودله چې دلته د افغانستان د ملي موزیم دا ویجاړ حالت دنیاوال ته ور معرفي شو. پس هغه میسوری سوتوریس لزره دالر د خپل مطبوع هیواد د یونان لاسته راوړل چې هغه د ملي موزیم په ابتدایي حفاظت کې په کار وړل شي. واقعا دا ډېر په ځای کومک و. زه په یاد لرم چې نانسی جان د په هغه وخت کې هم د پېښور نه راغلله. په دغه برخه کې د منګه د همکارانو د ما سره د ما د همکارانو سره ډېرې مختلفې جلسې درلودلې. دې ته په دې نتیجه ورسېدلو چې یو انجمن جوړ شي د سپچ په نامه، یعنی سوسایټي فار پریزرویشن آف افغانستان کلچرل هریټیج په نامه. دغه انجمن چې جوړ شو، په هغه کې د ځینو غربي هیوادو سفیران او یونسکو نماینده هم وجود درلوده چې دا په دې حساس وخت کې ډېر مثبت رول ولوباوه. مرکز په پاکستان کې وو، اما په دې کې د اجرایوي هیات غړیتوب نانسی جولیان لیسلی، همدارنگا د یونان سفیر، د ایتالیا سفیر او د فرانسې سفیرانو غړیتوب درلوده. نو دغه کلتوري اړیکې وې چې دغه بنیاد یې رامنځته کړ، د یونسکو لخوا هم حمایه کېده. په دغه بدو حساسو شرایطو کې د دې سپچ یو نمایندګي په کابل کې خلاص شوه. د یادولو وړ ده چې د کارلا ګریسمن چې هغه هم د افغانستان په فرهنګ میینه ښځه وه، دې په دغه برانچ کې په دغه شعبې کې کار کوه، د موږ سره نږدې هغه کارونه چې دوی کړي دي، چې ټول زمینه د خدماتو دوی مساعده وله، هم په مالي لحاظ هم په لوجستیکي لحاظ. په زمین کې یو تشویقي جنبه هوه د افغانستان د موزیم د کارکوونکو لپاره چې واقعا دا ارزښتناک خدمتونه حتی تر 2005 کال پورې دې انجمن وکړل چې تاسیس یې په 1950 کال کې و. اما په 2005 کال کې کله چې دغه ټول موزیم په ملي موزیم په پښو ودرېده، بیا ورغول شو، دغه ناخوالې ټولې انشاءالله له منځه تللې دي. اوس دا سپچ بیا منحل شو، اوس هم دغه خدماتو ته نانسي ادامه ورکړې ده. د نانسي خدمات د آثارو د رادیابۍ په برخه کې، د بیرته راګرځولو کې، هغه مسلکي نفوس او هغه علمي شناخت دوی د نړیوالو فرهنګي انجمنونو سره، خصوصا د یونسکو سره، د نورو هیوادو سره درلودل، په ټول قوت د افغانستان د ملي موزیم یې تر حمایت لاندې ونیوه. زه د خدمات نه مشکور یم. واقعا د دوی همکاري د افغانستان د ملي موزیم سره د قدر وړ او د یادونې وړ ده.
ښاغلی مسعودي وای، نانسي دوپيري به ځوانان هڅول او له میرمنو سره به یې ډېر کار کاوه چې تعلیم وکړي. دې به د افغانستان په ارتباط چې په نورو ژبو کې کوم آثار لیکل کېدل خپل مرکز ته راوړل او ځوانان به یې هڅول چې ویل ولي طلبه د کتابونو په لوستلو بوخته وه. ښاغلی مسعودي د دې د ژوند وروستیو ورځو شپو ځینې خاطرې هم راته وایي.
ما څو ځلې د نانسي د عادت ته څه ورتللو کوشش به هم کوو چې دغه فرهنګیان چې دوی سره ډېره علاقه درلودله، هغه به هم په انفرادي هم په دستهجمعي ډول به ورتللو. یو ورځ ورغلو جناب وزیر صاحب اطلاعات کلتور، د لرغونپېژندنې رئیس، همدارنګه د تاریخي ابداتو رئیس څلور نفره ورغللو. په حالت کې وه چې په بستر کې پرته وه، د مطالعې نه ځان نه ګوښه کوه. د میز په سر یو دوه درې جلده کتابونه وو چې هغه یو راواخیسته. د ما نه یې سوال وکړ چې دغه موزیم د پندخستان لرغونې ساحې پورې اړه لري، دغه اثر په موزیم کې شته؟ ما ورته وویل هو. وایي دې سر څه وجود نه لري، دا هم د سر د دې مات شوی غلا شوی ده. ورته وویل نه، د مغ ځای نه څه کیندل شوي دي، فرانسویانو په واسطه په همدې شکل سره لاسته راغلی ده. دې د تحقیق نه لاس نه اخیسته کار یې کاوه. حتی دا ټوکه ما ورسره وکړل، نانسیجان ته خو اوس ډېره په مریضه یې، په بستر حالت کې پرته یې. د مطالعې سه وایي زه په دې مطالعه باندې ژوندی یم. یو کتاب نوی چاپ شوی، زه فکر کوم په لندن کې. هغه کتاب یې د میز د سر نه راواخیسته، جناب وزیر صاحب ته یې ورکړ چې دغه کتاب ډېر اړین کتاب ده، ډېر ښکلی کتاب ده، د افغانستان په باره کې لیکل شوی ده. زه هیله کوم چې دغه تاسې پیدا کړئ کتابخانو دپاره، د دې نه افغانان به ډېره زیاته استفاده وشي. یعنې تاسې فکر وکړئ چې په دغې وروستۍ مرحلې د ژوند کې هم دې د مطالعې نه مخ نه اړوو، نه یوازې ځان یې آګاه کاوه. په زمین کې دا تشویقي جنبه دا وه چې دا وزیر صاحب ته وویل چې دغه کتاب زه هیله کوم چې پیدا یې کړئ. یو کتاب چې زه لرم دا ما ته رسپارل شوی ده، دا به ما سره وي. اما تاسې دا کتاب یاداشت بیا واخیسته ویل دا به تاسې پیدا کوئ چې دا د افغانستان د ځوان نسل دپاره ډېر اړین ده. دې دا وصیت کړی چې زه په افغانستان مینه ښځه وه، او دا په کمري دا به په افغانستان کې باید ښخه شي. کومې اندازې چې زه خبر یم، دې یو وصیتنامه هم لیکلې ده. نو هغه باندې زه اوس نه غواړم خبرې وکړم.
د علومو اکاډمۍ د کوشانی چړنو د نړیوال مرکز غړي چړندوی فرید الله نوري وایي چې ما په خپلو ځینو چړنو کې د نن سیدو پیری لیکنو استفاده کړې ده.
سره له دې چې یعنی د ساحت الله بامیانو کې کار کړی، په بدخشان کې کار کړی، په مزار کې کړی، معاصره بالکل د افغانستان په فرهنګي میراثونو کې زیات و. اول چې اکاډمۍ ته راغلم او د کابل په ساحو باندې مې کار کاوه، کله چې د چکری مینار باندې مې کار کاوه سلی باندې، نو زه د نانسي دوپري هغه مقالې سره مخ شوم چې هغه کې ډېر مفصل څېړنه کړې وه، لیکنې کړې وې د مینار چکری په اړه، او دا د دوی په دې ژورنال کې یو مجله کې دا نشر شوې وه. نو ما ته خپله ګټه اخیستې ده او د دغه مجلو نه او د دې لیکنو نه.
نانسي دوپيري د ژوند په وروستیو کلونو کې د افغانستان د معلوماتو په فرهنګي مرکز کې په څېړنو بوخته وه. د دې مرکز د کتابتون مسول عبدالرحیم خان وایي چې یو وخت یو امریکایي دې مرکز ته راغی او میرمن نانسی دوپیری ته یې وویل چې د کوم اسنادو له مخې دا خبره کوي چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. ښاغلی عبدالرحیم د نانسی ځواب راته وایي او د مرکز په ارتباط معلومات راکوي.
پنځه زره کلن تاریخ لري او دا هغه خلاص موږ افتخار کوو چې کله نور ته وایي چې دغه داسې یو کشور چې موږ خپل تحقیق کوو چې هغه تاریخي کشور دی او موږ سره آنلاین ډیټابیس دی. اکثرا روزانه تقریبا موږ 500 نه زیات مراجعین او استادان محققین محصلین دی چې دې مرکز د دې منابع نه ګټه اخلي یا د خپل انټرنیټ نه یا موږ سره کوم پی ډی ایف دی او یا فیزیکلی اسناد سه کتاب دی مجلد یا اخبار دی دوی به دی زین استفاده که یا گرد اخلی دی چیشی سه دوتا موجود دی اگه فری دی مون چانه چارت نشو کولی دی چه او ارسو کولی شد دی سنتر نوی استفاده بو که دست سیستم ندی سوک راشد سه ممبر لری یا کارت ایسی کیو ممبر دی کنه دی عضویت لری کنه لری اگه اخبال کولی شد سه ایسی کیو منابع نوی استفاده بو که رایگان دی که ایس چارت شد نسته نسی دو پری اختیار اخبال خدمات زیاد ده او کار زیاد کرده افغانان سر دیر مینه دلو ده سی افغانان سر همیشه کمک و که خاص اکثرا اومن پاکل آقای دیر مینه دلو ده خیز سر باید کمک شد خیز پودیس شاد پاته ده باید دوی سرمون هلپ و که اکثرا وقتل است همکاران دلت زیادتر اومنی پودیس دلت زمینه مسرایت دی ابل داده سه اقا خوختل از مرکز سنگه سی جور کرده هتف دا و سه مون و وارو سه دقا مرکز یا دقا تعمیر باعث شی سه محصیلین یا استادان رشی و رو دا کتاب و فرهنگ دا کتابخانی سر آشناسی پودیس دا بلکل فاصله پاته بود بل دا دا کتابخانه میشه دقا اخبال افتخار کرده سه باید دا کتابخانه طول باید دین گته واخلی که افغانانی که خارجیانی باید دین گته واخلی و بل وقتل است دا ورور و سمر اسناس افغانستان بهر دی دا دی اکثر دی جنگون پو وقت دی زن ایسل شوه دی دا پیر تا باید افغانستان تا راوری اغا تر حد پوری داگه کوششی وکر سی کتابون است پاکستان یا بل چرد دلی و اغای راو است دا دل تا را جمع کر او یو سی سمر تا جو کر دی یو ارزو هتاف و سی دی اخبال لویس دوپری یو سی اسناد اغا گلری و اکسون و اگر اکسونه تقریبا لست داره اکسونه اگر اختل است باید در آنلاین شی هر سوک دینه باید استفاده بکی در حد پوری اگر تکمیل کرد و بیام تکمیلی سو تر کمسی در اقبال شفخانه که اگر اکسونه بندی در کار کوله خود تر تقریبا نیمایی دیدی اکسونه اگر او توانید از تکمیل شید در آنلاین مراجعین در پاره پا ویب سایت که کهیدی خود در تکمیل شوید وینیده انشالله مونگ اقبال آقا با تکمیل کهو.
رادیویی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
اوس د نقل وار دی وږمه راغلې او دا ځلې دوه لنډې کایتونه لوستې.
بزګر دومره بوډا شو چې نور یې د کار کولو وس نه و. کرونده یې زوی ته پرېښوده او خپله په کور کېناست. د کور په برنډه کې به یې توشه غوړولی و پروت و. لویې چې د پلار دا حال ولید چې د ګټې نه دی نو یو فکر ور پیدا شو. یو تابوت یې جوړ کړ، کور ته یې راوړ او په برنډه کې پلار ته کېښود چې پکې څملې. پلار د زوی له حکم سره سم په تابوت کې وغځېد. زوی تابوت په آس بار کړ، د کروندې بل سر ته یې د پاڼ غاړې ته ورساوه. دغه وخت لبن تابوته آواز راغی، ټک ټک ټک. ځوان بزګر د تابوت سر پرانیست. پلار ته یې وویل څه وایي؟ بوډا پلار یې ورته وویل بې تابوته مې خطا کړه، زوی پختنه ورنه وکړه ولی بوډا وویل د زامنو بدی په کار شي. وعده پاچا د ژمی په یوه سړه شپه له ماڼۍ د باندې ووت. د راستنېدو په وخت کې یو بوډا عسکر ولید چې پرېږدي. پاچا ورته وویل ساړه خو دې نه کېږي. عسکر ورته وویل هو صاحب. پاچا ورته وویل زه اوس ماڼۍ ته ځم او هورې به امر ورکړم چې ښې تودې جامې درته راولېږي. د تودو جامو تصوره د عسکر خوله له خوشحالۍ جینګه کړه. خو پاچا چې ماڼۍ ته ننوت له هغه سره کړې ژمنه یې هېره شوه. په سبا سهار د ماڼۍ څنګ ته د یوه مړه عسکر مړی وموندل شو چې دا لیک ورباندې پروت و. ای پاچا، ما تر دې یخې شپې په پیره کې تېرې کړې او ژوندی پاتې شوم، خو تا راکړې ته مې وبښله.
د ځوان شاعر فرید احمد تسکین شعرونه په دې وروستو کلونو کې ډېر بدل شوي. تسکین وایي فلسفه مې د شعرونو لوری بدل کړ او تصوف زه بدل کړم. مرکه مې ورسره کړې، پام مو ورته راړوم. تسکین صاحب ستړی مسې.
مننه، ژوندی اوسې. عمان څه قربان شم، عمر دې ډېر شو.
مخکې له دې چې شعرونه راواوروي، راځه د دې خپلې شاعرۍ د تحول پیسه کې یو څه راته ووایه. ما چې په پخوا کلونو کې ستاسو شعرونه اورېدلي وو، بیا مې په دې وروستو کلونو کې واورېدو، ډېر بدل شوي دي. څه فکر کوئ چې کوم عوامل د دې باعث و چې ستاسو شعرونه ډېر بدل شي، تغییر وکړي؟
ډېره مننه عمان صاحب. دومره ویلی شم چې زما په شعر کې بدلون ادلون چې کوم رامنځته شو، شاید یوازینی علت همدغه زما په دننه په وجود کې وجودي عذاب دي. یعنی په ژوند کې چې ما کوم یو ځل ټکر خوړلی دی او دغه ټکر بار بار را سره تکرارېږي او بالاخره بار بار ماتېږم، او د هغې ماتې نه وروسته ما باندې یو ډول کیفیت راځي، یو لذت راځي، او د هغې لذت د خوند اخیستلو نه د شعر د لیکلو یو څه تورې رانه لیکل کېږي. مولانا وایي چې اگر افلاطون و لقمانی بیل، من به یک دیدار نادانت کنم. خصوصا زما د هغو شاعرانو سره ملګرتیا زیاته شوې ده چې فلسفیان دي او روانشناسان دي.
د ټکر په حیثه کې مو یو څه راته ووایاستئ، دا څه ډول یو ټکر ده چې تاسو په بیا بیا مات شوي یاستئ؟
نه پوهېږم چې شاید د یو چا د یو انسان هغه ظلم و ستم می خلی، شاید یو انسان زما د زړه درد نه څه خوند اخلي. خو زه وایم کدی د آدمیت فلسفه شالید ته مونږ مخه کړو، تاریخچې ته مونږ مخه کړو، نو چې آدم مین شوی و هوا ورسره مینه وه، نو موږ انسانانو حتمن په ژوند کې یو ټکر خورو. او بله داره چې ځینې انسانان دي چې بیخي حس نه مینېږي، او ځینې انسانان دي چې یوازې یو ځل مینېږي، او ځینې انسانان شته چې بار بار مینېږي.
په بار بار کې، په یو ځل کې، په څه رقم کې؟
شاید یو ځل کې ومه.
یو شعر به دی واورو.
سمه ده، غزل ده چې ژوند عذاب ده شاعری ده او زم رما، جام خالی ده بی خودی ده او زم رما، فلسفه د انسانیت به می خراب کړي، مینه ستا باچا خانی ده او زم رما، مینه څه ده مینه تا پسې تلاش ده، مینه څه ده رسوایی ده او زم رما، بندگی ده او خدایی ده او زم رما، بندگی ده او خدایی ده او زم رما، مینه ټول ځان ځانی ده او زم رما، بیل تام زندگی ده او زم رما، استام ده مسلمانی ده او زم رما، تسکین نشت جدایی ده او زم رما، مای قدم بی ساقی ده او زم رما.
ډیره مننه. تاسو ده سفیان خبره وکړه. سفیان چې دی د ځان ځانی خبره نه کوي.
عمان صاحب کوم ګورو دغه تصوف شروع پیل د عدم تشدد نه کیږي، نه تاوتریخواله. کله چې صوفي تصوف دریاب ته دانګي، نو هغوی نه تاوتریخواله، جنگ نه کوي اکثره، خو بالاخره ځین مسایل کې کوم دوی خبره کې دي دوی د مینې غا غرور وجوي چې بعض وخت کې جبر دي خبره کې ټوله کې صد مینې ده مینې یو بیل وجود ده او انسان یو بیل وجود ده د ټول حالتونو په انسان باندې راځي زه وایم چې په انسان باندې کوم مراحل راځي نو هغه د حالتونو مسله وي یو انسان په یو حالت کې بل انسان په بل حالت کې کله وخت عمان صاحب داسې وخت راغلی چې زه کلبین شوی یم بعضې وخت کې هغه د کلبیانو د فلسفې پیروي مې هم کړې ده که مونږ د فلسفې یا د تصوف کوم تاریخ ته وګورو اکثره وخت کې دوی سره دیوي هغه نه دي پاتې شوي نظریې پاتې شوي نه دي بعضې وخت کې مولانا که مونږ وګورو اول وخت کې ډېر داسې یو ژور نه تلو خو کله وروسته چې شمس ترې لاړلو هغه وروسته دا یو استاد جوړېږي او رهنما جوړېږي هغه ټولنې کې یو درس
د طریقې څه دي مشهورې طریقې څه دي هر یو یې ځان ته پیرو لري او هماغه یوه لاره تعقیبوي الاول دې نه دغه زموږ تصوف چې دا ډېر کار هم ورباندې سوی نه دی یعنې علمي کار
بالکل
ورباندې سوی صوفیان چې دي هر یو یې د یوې مشخصې طریقې پیروي کوي دوی ته هغه فرضاً قادریه ده او چشتیه ده او دغسې نقشبندیه ده د دغو طریقو پیروي تاسې هم مشخصه کومه د مشخصې کومې طریقې پیروي کوئ که نه عمومي هر شی چې خوښ سو
عمان صاحب ګوره مونږ وحدت الوجود لرو وحدت الشهود لرو وحدت الوجود د موضوع انفرادیت څرګندوي چې
وجود موجودي دا څلور سره طریقې په همدغه مسله باندې کار کوي
او بالکل زه عمان صاحب خبره تر ازم کنه یعنی وحدت الوجود لرو مونږ وحدت الشهود لرو زه خپله د وحدت الوجود پیرو یم یعنی ډایرکټ خبره کوي وحدت الوجود کې او وحدت الشهود شاهد ده شاهدی ورکوي او بل خبردار چې د کوم تاج طریقې یاد کړې لکه چستیا شولا او نقشبندیا شولا قادریا شو کنه دا شین شته دی خو بل دار چې زه د غربي فلسفه او د مونږ د اسلامي هغه چې وحدت الوجود چورته وایو وجودي فلسفه غربي د دوه سره څنګه څه نزدېکت لري ولی بعض مسایل کې تاج یادونه وکړه چې اسلامي مسایل پکشته او بودیزم اثر پکشته دی دا زم نه ردوم شته دی وحدت الوجود کې شاید ځینې مسایل وي
داسې یو شعر به مواورو چې همداسې یو تصوفي رنګ ولري
زه اوس په ځان کې یم چاته شاعري نه کوم زه ځان ځانۍ خوړلی ځان سره یاري نه کوم ما د خرابې ودانۍ تر سیوري ژوند کړی دی بی له خرابه په ځان ویر کوم خادي نه کوم اوس هسې نه یم ملګرو اوس ښه شوی یم اوس د زمان په خوښه بنده زندګي نه کوم زوس تسکین یم د خدای دریا بخسته تسکین زوس تسکین یم د خدای دریا بخسته تسکین اوس میخانه کې په پیالو باندې مستی نه کو وحدت الوجود والا یا د وجودی فلسفه پیروان غوی چې دی په ټولنه کې دوی یو تغلری او نظریه لري چې په کوم ټولنه کې چې آبادی راځي د بربادۍ له طریقې راځي نو ځینې وخت کې موږ ځن خرابو خو د آبادۍ د فکر لپاره د سیوغه کو چې هغه د مینې خورول دي د انسانیت د فکر خورول دي
دغه مراد هم د آبادی نه ده هغه په نفس باندې تاکید خرابې د نفس ته دلته دوی وایي چې نفس باید خراب سي زموږ خلک وایي دا سپی په کور کې مه ساتئ چې ملایکې نه راځي مولانا وایي منظور دغه سپی نه ده دا چې موږ یې ساتو منظور نفس ده دی وایي چې نفس دې خوار که چې زړه دې باچایي داسې یوه قصه ده دا صوفیان چې خراب آباد خبره هم کوي هغوی د نفس د خوارې دا خبره کوي دوی وایي چې نفس د خوار کو بیا به ته آباد سي په هر حال دا فلسفي بحثونه دي د صوفیانو بحثونه دي دا به ډېر نه اوږده یو شعر به دې واورم
سمه ده عمان صاحب دغه دی هغه تا مولانا خبره وه یاده کړله زه دا هم خبره صحیح دي خو ولې دلته مونږ که د غربي فلسفې خبر راخلو ژان پلسار تر وایي چې هر انسان باید خود مختار پرې خودل شي ترڅو چې ځان جوړولو هیڅ یا درک پیدا کړي نو خیر په دې مسله به سره نغې چې بحث وګ نه شي تاسو شعر ده چې
نظم کلری نظم راو
یو نظم ده چې شمس په تا پسې بې خوده یم د مولانا غږونه اورې کنه ستا په وجود کې گرفتار شوم ورکې زما غږونه اورې کنه تر تا درتلل ما تا آسان نه دی ستا په خدای کې د لوی غرد مینه ستا په دوسترګو کې را پرې وتم سپ سپ د سمندر د مینی شم سپ تاپس بی خدا یما د مولانا غگنا اور کنا ستا په وجود کې گرفتار شوما اور کی زما غگنا اور کنا که محبت د ځان خوړل داسي بیا خو نو خد په عذاب کې خیم که محبت په بی خودی کې ژوند وی بیا نو په خپل وجود شراب کې خیم د انسانیت د کرشمو خالقا د خپل خایس لزور ازان خبر کړه پرون مو یاد کړل موجود سروم د محبت لشور ازان خبر کړه ستا د ستایل تور نلرما زما د زړه هندار اور کنا په ځان کې ورک د خودی دریابا د خپل تسکین کوکار اور کنا شمس پتا پس بی خود یما د مولانا غگنا اور کنا ستا په وجود کې گرفتار شوما ورک زما غگنا اور کنا
ډیر مننه تسکین سے کورو متن
آزادی ریڈیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی ریڈیو